ول داسې وخی چې دا د افغانستان لورې دی چې خبرې شرایط هم نه مني او دا دا اوربند نقص کړی دی.
ځواک سپ فکر کوي په دغه حالاتو کې چې تفاوت د نظرونو سره لري دی جوړ جاړي ته هم داسې هیله نشته. تاسو وایئ چې د ریزونه ډیر سره بیلابیل دي منځګړي څه رول لوبولی سي خصوصا ترکیه او دوها چې د سیمې او نړۍ په یو شمیر مهمو شخړو کې دوی منځګړي رول لوبولی او هغه شخړې په یو ډول په همدغه هیوادونو یا همدغه هیوادونو په وساطت سره هواري شوي. اوس څومره هیله شته چې دغه متفاوت لیدلوري به د منځګړو په وسیله سره نږدې کیږي او بل اخر به جورجاړي ته خبره رسیږي؟
منځګړي که وغواړي دا کولای شي چې دواړو خواوو سره خبرې وکړي چې دغه غوښتنې د معقولیت په چوکاټ کې مطرح شي. هغه څه غوښتنې مطرح شي چې هغه عملي وي، ممکن وي، مقابل لوري ته د منلو وړ وي، ناممکن نه وي، نو دغه رول ترسره کوي شي. خو منځګړي یو محدودیت هم لري، هغه خو فشار نشي واردولی، ځکه چې که فشار وارد کړي هغه بې طرفي نقص کېږي او د منځګړیتوب هغه شرایط بیا نو نه پوره کېږي. څوک وغواړي دی او حتم د فکر کوم چې خطر او ترکیه دا کوشش وکړي د تیر مذاکراتو کې کرستانسو پام دی، هم د افغانستان اړخ او هم د پاکستان اړخ به دا خبره کوله چې د مقابل لوري غوښتنو ته حتی منځګړي هم حیران وي. هغه یعنی عکس العمل داسې و چې دا ښې غوښتنې نه دي. دې نه معلومیږي چې هغه هم په یو سطحه په یو لیول باندې دواړو طرفونو سره په خبرو اترو بوخت دي او کوشش کوي چې یو نتیجې ته ورسیږي، ځکه د هغې د حیثیت خبره هم ده.
خبریال او د چارو شنونکی جیلانی ځواکو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ راډیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادۍ راډیو څلور ویش ساعت.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې پاکستان بندي کړې دي. په خیبر دره کې یو شمیر اسار موټروانان وایي چې چارواکي باید سیاست د خلکو له اقتصادي ژوند سره غوټنه کړي. خیبر درې د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری په دې اړه د راپور برابر کړی.
د خیبر درې په لار ولاړ افغانستان ته مال وړونکو گاډو ډرورانو مشال رادیو ته ویل چې کډوالو په سیر دی، دوی ته هم اجازه ورکړل شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي.
عزیز الله، مشکل دغه چې کبه خرچي هغه مونږ خوړلې او دا د اسو د مانزه د روټي یو شی د رقم نشته. کډو خدای ګډ خداوش لاړ، اوس مونږ تم دا مهرباني دی چې دا ګډ خلاص کړي. به دا خبره چې حکومتونه کومې خبرې کوي، هغه دې بس کورسل طرفه دا خبرې وکړي چې کورسل منی کینی دواړه خبرې وکړي، سیاست او تجارت دې باید جدا کړي، ځکه دا خو د کروڑو کاروبار کې خلک به داسې ورځ راشي په هر څه تباه شي، په یو بسته کال خواري په یو میاشت کې تباه شي.
نوم زیارت ګل موږ سیمټ را بار کړي دي، کابل ته روان یو، په کم یو میاشت کېږي ولاړو، لار بند نه ده، بعد ګاډو لاندې پراتو دي، یخ سره ډوډۍ او اوبه هېڅ درک نه لګېږي. بعد دا غواړو چې مهرباني دې وکړي دا لار دې موږ ته کولاو کې ترانسپورټ، دوی د حکومتو مسله ده، دوی دې خپلو کې حل کې کړي. شپې خوار شي اوس بیټرو خطره شته، بیټرۍ خلکو نه وړي دي، ګاډونه سامانونه غله دي، لګېږي د شپې ډنګې مره، دا چې ډریوران سبایي یو ګیز روان یو بېګا روان بیا هسپتال ته طبي نیولي.
د اکتوبر په یولسمه نېټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونو ترمنځ په لږ تر لږه 500 سرحدي پولو باندې نښتې شوي او یو بل ته مرګ ژوبلا اړولې وه. د دې نښتو نه پس د اکتوبر په 12مه نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، خو د نومبر په لومړۍ نیټه پرې یوازې افغان کډوالو ته افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړل شوې، خو د تجارت او عامو خلکو پر مخ لا هم تړلې پرته ده. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ لومړی په قطر دوحه کې او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي چې په نتیجه کې د اکتوبر په 13مه نیټه سره په اوربند موافقه کړې.
له خبرونو ورآخوا
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څنګه خبرداري ورکړی چې په دې فصل کې د شری د ناروغي خطر لوړ دی او خلکو یو غوښتي دي چې خپل ماشومان د دې ناروغي پر وړاندې واکسین کړي. WHO له خلکو غواړي چې خپل له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي او وایي مې پرېږدي چې دا ناروغي ستاسو تر کورونو پورې درورسیږي. د خبردارۍ داسې مهال ورکول کیږي چې اوس مهال د افغانستان په 13 ولایتونو کې د شری پر ضد د واکسین کمپاین روان دی. د ازادي راډیو خبریاله په دې اړه نور جزئیات راکوي.
کلینیک تمویر واستو د شری واکسین مرتوب کې
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکو خو باڼه و چې ویلې خپل وړې خورزه ته کورته نږدې یو کلینیک کې د شری واکسین کړي. د وړاندې ازادي راډیو ته وویل
نورم ټول واکسینونه مونږ ورته پوره کوو. اغه سیر کارت چې راکړی دی هغه د مخینه مونږ واکسینونه ورته کوو. کله کله خلک هم کورته راځي د پولیو واکسینه مرته کوو.
د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه خبرداري ورکړی چې په دې فصل کې د شری خطر لوړ دی او له خلکو یې غوښتي چې خپل ماشومان د دې ناروغي پر وړاندې واکسین کړي. د غیدارې د خبره پنځمبه د نومبر شپږمه په خپل ایکس پاڼه کړي ویلي خپل 15 کلونو کم عمر ماشومانو په واکسینولو سره ما پرېږدي چې دا ناروغي ستاسو تر کورونو در ورسیږي. دا خبرداري داسې مهال چې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا په وزارت کې وی سرچینی ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال د افغانستان په 13 ولایتونو کې د شری واکسین کمپاین روان دی. سرچینی چې د اجازه د نه لرلو له امله نو غوښتل نومې پر راپور کې اچي زیاته کړه دا کمپاین د اکتوبر له 10 نیټې راهیسې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د کتلبي معافیت ریاست لخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO یونیسف او نورو همکارانو په مالی او تخنیکی همکاري سره پیل شوې ده. د وویل مخکې تر دې هم په اوشمیر ولایتونو کې دا کمپاین تر سره شوې ده چې شاوخوا 3.3 میلیونه ماشومان په ترڅ کې واکسین شوې دي. سرچینې زیاته کړې کوم ولایتونو کې چې دا واکسین د محل د تطبیق په حال کې دی د جنوبي، جنوب ختیځ، شمالي حوزې او مرکزی ولایتونو دي. مخکې کابل، بلخ، بدخشان، تخار، پنجشیر، لوګر، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، پکتیکا، دایکندی، غور، فاریاب، بادغیس، بغلان او سرپل ولایتونو کې د دغه واکسین د تطبیق راپورونه ورکړ شوې دي. په ورته وخت کې د واکسینونو د برخې او شمیر متخصصین له خلکو غواړي چې خپل 15 کلونو کم عمر ماشومان د شری د وژن کې ناروغي پر وړاندې واکسین کړي. له دې ډلې ډاکټر اجمل پردیس ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه فرصت دی کورنۍ ته او والدینو ته د دغه تلئی چانس نه استفاده وکي. په افغانستان کې د شری واقعیت ډیر زیات دي. واکسینونه واقعا ژوند ژغورونکي دي. متاسفانه چې په افغانستان کې د واکسینو او هغه ناروغي چې د واکسینو په ځای باندې وقایه کیږي یا مخنیوي کیږي د خلکو د آگاهی کچه ډیره ټیټه ده.
ډاکټر پردیس د شری واکسین په اړه وړاندې ازادي راډیو ته وویل د دې واکسین لمړنۍ زرق د شری په ناروغي د ماشوم لاخته کېدو ساتنه کوي او دوهم ځل واکسین چې ماشوم ته په 13 میاشتنۍ کې تطبیقیږي د ماشوم معافیت ته د اوږدې مودې لپاره دوام ورکوي. نوموړی زیاتوي چې شری په اسانۍ سره نورو ته انتقالیږي او یو تن ناروغ یې له 9 څخه تر 13 پورې نور هغه ماشومان چې د شری واکسین ورته نوي شوی په دې ناروغي اخته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ سازمان یا یونیسف مخکې په یو غړي خبر پاڼه کې ویلي وو چې په 2024 زیږدیز کال کې په افغانستان کې 930 ماشومان په شری اخته شوي وو او د 2025 کال له پیل تر اګست میاشتې پورې بیا په دې ناروغي د اخته ماشومانو شمیر 1500 وو. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان په بل راپور کې د روان زیږدیز کال له پیل تر اپریل میاشت پورې په افغانستان کې د شری ناروغي له امله د مړو شویو ماشومانو شمیر 193 تنه ښودلی وو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سرکوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې یو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منو اوریدونکو اوس هم د دې خبرونه ورستی راپور ته پام وکړي. د ملګرو ملتونو د خځو څنګه یو ان وومن وای د روغتیاي خدماتو په برخه کې د افغان خځو لاسرسي ورستر بلې ستونزمن شوې ده. د سازمان ویلي په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنې دور ورسته ویره د سفر محدودیتونه او نور ستونزې د دې باعث شوې دي چې خځې روغتیاي خدماتو ته لاسرسي ونه لري.
امنه د فاریاب ولایت د ګریزیوان ولسوالۍ اوسیدونکو او د پنځو ماشومانو مور ده چې لتیریو کل راهیسې سرطان ناروغي سره لاس او ګریوان ده او وخت په وخت د درملنې لپاره روغتون او ډاکټر ته ورسي. د دې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کته هم روغتون د دوی لسیمې پنځه یا شپږ ساعته لري دی، خو کله چې روغتون ته ځي خزینه ډاکټران نسته او نارینه هم ماینه نه کوي.
من مریضم، سرطان دارم، شفاخانه دوره، دکتری زنده
زه ناروغیم، سرطان لرم، روختونونه لریدی، خزینه ډاکټرانی او اسانتیاوی نشته، نارینه ډاکټران زموږ درملنه نه کوي، موږ دوه ساعته ناست یو، کله چې ګورو چې ډاکټر نشته بیرته کور ته راځو، ډېری ستونزې موجودې دي.
د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکو نگینه هم ورته ستونزې مطرح کوي.
دروازه لوګر ځان د سوشل چې درس باندې خدمات صحیح مو شي کیس په لوګر ولایت کې خزي د خزي د ډاکټرانو د کمښت په ګډون د روغتي خدماتو په برخه کې لږ جدي ننګونه سره مخ دي. دلته ډيري خزي د کلتوري او مذهبي دلایلو لامل ترجیح ورکوي چې اواز خزينه ډاکټراني درملنه وکړي، خو د خزينه ډاکټرانو د کمښت لامل د اړتیا نه پوره کیږي.
د ستونزې داسې محل دي چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه یو ان وومن وایي روغتي خدماتو ته د افغان خزو لاسرسي ورس تر بلې ستونزمن سوای دی. یو ان وومن په 2015 کال کې په افغانستان کې وی خزي په توګه ژوند څنګه دی په نوم نوې خبر کړي راپور کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنیدو راهیسې ویره د سفر محدودیتونه د زده کړو بندیزونه او سیستماتیک تبعیض د دې لامل سوي چې خځې او نجونې د اړتیا وړ روغتیایي خدماتو ته لاسرسي ونه لري. دغه سازمان وایي چې په ټوله کې د ویرې موجوده فضا ډیرای خځې خپل کورونو نه لوتلو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو د خځې څنګه زیاته کړي هغه خځې چې لکورونو د وتلو جرأت پیدا کوي ځینې وختونه روغتون ته رسیدو لپاره په کیلومترونو سفر کوي، خو ممکن په پایله کې د دې لپاره چې خځې دي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي څخه محرومي سي. د دې سازمان په ټکو په ځینو ولایتونو کې خځې د نارینه ډاکټرانو لخوا د درملنې اجازه نه لري، په داسې حال کې چې د خځینه ډاکټرانو شمیر هم خورا کم دی. د دې سازمان په ټکو د دې وضعیت پایلې د اندېښنې وړ دي. په افغانستان کې خځې لاند او غیر صحي ژوند لري، په ځانګړې توګه د وخت مخکې ودونو او زیږونونو لامل د مایندو د مړینې خطر زیات شوی دی. سربیره پر دې ډیرای خځې آن د خپلې روغتیا په اړه پریکړه هم نسی کولای، او دغه سازمان په ټکو ډیرای وختونه دا پریکړه د نارینه او خپلوانو لخوا کیږي. په راپور کې دا هم راغلی چې کورونو کې د خځو محدودول د دوی پر رواني روغتیا ژورې اغیزې کړې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خزینه ډاکټران هم روغتیایي خدماتو ته د خزو نه لاسرسي او د اسانتیاو نشټوالی یو جدي ستونزه ګڼي. د بدخشان ولایت وی ډاکټر مریم د ولایت کې روغتیایي خدماتو ته د خزو د نه لاسرسي د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زرها از نظر صحي د قریچوت په مشکلات جدي و مختلف موجستان
په کلو کې خزي له مختلفو روغتیایي ستونزو سره مخ دي چې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي قابلیتو نشټوالی په ګډون د مندو مشمون لپاره د مناسب روغتیایي خدماتو نشټوالی دی. دا د مندو مشمونو ژوند ګوخلای شي او مخره ورځ د داسې قضیه یو شاهدان یو.
د نړیوال سازمانونو د راپورونو لمخې د طالبانو حکومت لخوا په روغتیایي برخو کې د انجنونو پر زده کړو بندیز او د متحده ایالاتو لخوا د مرستو بندیدل په روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدماتو په ځانګړي ډول خزو ته د وړاندې کولو په برخه کې لګڼو ننګونو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د سپتمبر په 21مه په یو راپور کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 340 مړینې د زړه ناروغي، شکر ناروغي، سرطان او د تنفسي ستونزو لامل دي. د سازمان تازه په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي او رواني روغتیا شرایطو په ټاوبه په نوم یو راپور کې وړاندوینه کړې چې تر 2013 کال پورې به دا ناروغي د مړینو 80% جوړوي چې په عمده ډول به د ښځو په منځ کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او هم د تیر کال په جوزا مېس کې ویلي و چې د مخنیوي وړ مړینې هر ورځ په افغانستان کې د څلیر وسمندو او یو سلو اووش پیتنه نو یو زیږیدلو ماشومان ژوند اخلي. د ملګرو ملتونو د جنسي او زیګون روغتیا دفتر هم د تیر کال په دالوی میاست کې خبرداري ورکړه و چې د امریکا د مرستو بندیدل ممکن په افغانستان کې د 1200 نورو امیندوارو مایندو د مړینې لامل سي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
د راپورونو برخه هم دومره و. قدر منوریدونکو، په دوهمه نیمه کې تاسو د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام اوریدو ته رابولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نکله او احترامات مقبول کی قدرمن او درنوز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرغلاس په امتنن ورځی درسي موضوع ته هلمند يم چې تاسو ټول درنا او پاجز د کون کې بر تر او جوړ او صحت مند او سجه د صحه چم په پتن می درنا او ګلیز د کون کوله تشرنګ چې تاسو ټول په هیڅ مرسته ستنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مرمن اور باندې نو افغان مشهور مرمن وو پیژن او د هغوی د ژوند په حق له په بشپړ معلومات تر لاسه کړو. درنوز کون کوله تشرنګ چې د تیر ورځی لوست مو د مرمن رویا محبوب اړوند او مرتبط مرمن رویا محبوب په پیژندل د حقیقت ژوند په حق معلومات تر لاسه کړ چې څوک او په کومه برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی وو. دا چې مرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې نستړی کېدونکي خدمتونه زموږ تر ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی وو. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي تاتلو افغان او قهرمان انجینر اړوند معلومات می تاسو ټول درنوز د کونکو ته چمتو کړی دي. نو هله من دې چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنه زکون کې یو ځل بیا هم یادونه کوم چې لدې نه چې تاسو لوست پیل کم تاسو ټول درنه زکون کې باید خپل ځان سره خپل درسي مواد چمتو ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوٹ کړي او پر راتلونکو وختونو کې هم تاسو ترې استفاده وکړئ او خپل او هم چې تاسو نور ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. نو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې درويشتم لوست موضوع افغان روبوت جوړونکو انجینري لولو چې افغان روبوت جوړونکو انجینري څوک وي کوم ډول شخصیتونه او څنګه دوی وکولای شي چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي. نو راځو لولو چې افغان روبوت جوړونکو انجینري څوک وي. د افغان روبوت جوړونکو انجینرو پیژندنه. افغان روبوت جوړونکو انجینري د ځوان او استعداد لرونکو انجینرو یو ګروپ دی چې د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې د افغانستان له سختو حالاتو سره سره نړیوالې لاسته راوړنې لرلې لري. یعنی افغان روبوت جوړونکو ټیم یا هم هغه انجینر چې د ځوان او استعداد لرونکو ګروپ یو لجملو څخه وو، دا ټیم په خپل د ټکنالوژي او روباتیک په برخه کې زموږ ګران هیواد افغانستان ته ستري جایزې او ستر مقامونه راوړي دي. که څه هم په هغه وخت کې دی لډي رضایت ستونزو مشکلات او ګواښونو سره مخامخ و، خو بیا هم دی په دغه سخت حالات کې دی وکولای شي چې نړیوالې لاسته راوړنې راوړي افغانستان ته او افغانستان د افتخار لامل وګرځي. د ټیم تاریخچه. دغه ټیم په 2018 کال کې د افغانو انجینرو لخوا جوړ شو. ډيري غړي د هرات ولایت اوسیدونکي وي. دا ټیم د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړې انسټیټیوټ د روزنې لاندې فعالیت وکړه. نموړی ټیم په اړه لولو چې دغه ټیم په کوم کال کې سرنګه او د کوم خواڅخه روزل شوی دی. نموړی ټیم په 2018 کال کې د افغان انجینرو له خواڅخه جوړ شو چې زیات شمیر افغان انجینرو پکې اشتراک کړي وو. د دغه ټیم زیات شمیر انجینر په خپل د هرات ولایت اوسیدونکي وي او هم چې نن دغه ټیم په خپل د افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ روزنې لاندې فعالیت باندې پیل وکړه چې دغه افغانانو د ډیجیټل ټکنالوژي د زده کړو انسټیټیوټ مشري په خپل د مرمن رویا محبوب فلاسکو، یعنی دغه ټیم په خپل د مرمن رویا محبوب تر رهبری لاندې روزل شوی دی او افغان انجینر په دې برخه کې روزل دي تر څو د خپل استعداد او خپل وړتیاوي د نړۍ ټولو خلکو ته وښایي. لمرنی نړیواله بریا یل ولوچی دی څنګه او کله خپل لمرنی نړیواله بریا تر لاسه کړله. په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې نړیوال روباتیک سیالي کې برخه واخیستل سره لدی چې د ویزی ستونزې او د سفر مشکلات لرل دوی د شجاعت مډال وګټل چې د روشت او خلاقیت استاینه و. یعنی د دوی لمرنی نړیواله بریا په خپل په 2018 کال کې په واشنگټن ډی سی کې د نړیوالو روباتیک سیالیو کې کله چې دوی برخه واخیستله نو په لومړي ځل سره دوی د شجاعت مډال وګټله او د نوښت او خلاقیت له ستاینې او صفت څخه برخمن شول. که څه هم په هغه وخت کې دوی له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، یعنی دوی د ویزې ستونزې وې، د دوی د سفر ستونزې او مشکلات و، محدودیتونه او ټولنیزې ستونزې او مشکلات و، خو بیا هم د دې باوجود دوی وکولای شي خپل ګران هیواد افغانستان ته یو بریا او ښه برخه کړي. مهمی لاستراوړنه د موجود د جوړیدو راهیسې ګڼ نړیوال جایزې ترلاسه کړې د شجاعت او خلاقیت میډال په واشنگتن ډی سی کې په کاناډا کې د نړیوال روباتیکو سیالیو لومړی مقام په اروپا کې د ټکنالوژي او نوښت په پیژو کې غوره مقام یعنی د دې ټیم تر ټولو غوره او مهمی لاستراوړنې چې په خپل لومړی کله چې دغه ټیم جوړ شو د هغه وخت راهیسې څخه د ټیم ډیر زیات شمیر لاستراوړنې لري ډیر زیات میډالونه او جایزې ګټلې دي خو د هغه څخه درې غوره میډالونه یا هم درې غوره سیالۍ چې دی پکې کې اشتراک کړو هغه لومړی سیالۍ چې په 2018 کال کې دی سر تر سوالې و د واشنگتن ډی سی کې دی لومړی مقام وګټه دوهم د هغه تر څنګ په کاناډا کې د نړیوال روباتیک په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړ او هم چنان په اروپا کې د ټکنالوژي او د نوښت په پیژو کې غوره مقام ترلاسه کړ چیلنجونه او ستونزې دوی د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي لکه په افغانستان کې ټولنیزې او کلتوري محدودیتونه مالی او تعلیمي سرچینو کمښت د نړیوالو سیالیو لپاره د ویزې او سفر محدودیتونه یعنی دغه ټیم چې کله په فعالیت باندې پیل کوه د فعالیت په جریان کې دی له ډیرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي دي چې په دې جریان کې د هغو له جملو څخه په خپل په افغانستان کې ټولنیز او کلتوري محدودیتونه و یعنی په هغه وخت کې هغه دود کلتور او فرهنګ چې وسنی شرایط توشه دا زمينه یې افغان انجنونو ته برابر ول تر سو دي نور هم پرمختګ وکړي او دی په واسه توګه سره وکولای شي چې بهر ملکونو ته ولاړ شي او خپل فعالیتونه او خپل استعداد ورته په بهرني خلکو باندې وپیژني د دې ترڅنګ دی مالی او تعلیمي سرچینو کې هم کمښت وي یعنی مالی او اقتصادي مشکلات او هم شنه په تعلیمي حق کوم سہولتونو ته چې دی ضرورت لري کوم سرچینو ته چې دی ضرورت لري هغه ته لاسرسي نه وو او هم شنه کل چې دی د نړیوالو سیالیو لپاره چمتو او برابر وو په دغه وخت کې دی لزیات شمیر ستونزې مشکلات سره مخامخ شو چې دا هغه څخه یو هم خپل د ویزې مشکل وو او سفر په وړاندې ځینی کورنی محدودیتونه و ټولنیز او کورنی محدودیتونه و یعنی په یوازې ډول سره یو انجلی نس وکولای چې پرته له فامیل څخه خارج مملکت ته ولاړ شنو داسې زیات ستونزو او مشکلاتو باوجود دی وکولای سولای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نمونه ځای پر ځای کړي او په نړۍ باندې خپل ځایون ځانونه وپیژني یعنی دی د دوه ټول ستونزو او مشکلاتو سره مقاومت وکړه او د دوه ټول ستونزو او مشکلاتو په وړاندې یې مبارزه وکړه مهمی پروژې د دې ټیم ځینی مهمی د پام وړ پروژې ولول چې د هغو له جملو څخه په خپل د ماين پاکولو روبوت دی یعنی د جګړو په سیمو کې د ماينونو پیژندنې لپاره دغه روبوت جوړ کړو او هم چنان دوه هم مهمه پروژه چې و د کورونا د تهویر روبوت و د کورونا د اوبا پر مخال د ناروغانو لپاره ډیزاین شو و چې د ناروغانو سره همکاري وکړي یعنی دغه کوم روبوت چې دی جوړ کړو و دی د کوایټ نونس د ناروغي په وخت کې جوړ کړی وو تر څو د ناروغانو سره د دې د ناروغي په وخت کې همکاري وکړي او هم چې نن د دې ترڅنګ د دې دریمه مهمه پروژه چې و د کرنی او چاپریال لپاره روبوټونه جوړول و چې د کرنیزو او چاپریالي چارو د شوال لپاره دی جوړ کړی وو تر څو په کرنیزو او چاپریالي چارو کې نور هم پرمختګ راسي او نیوي پرمختګونه رامنځته شي فاميلي ام نړیوال کچای اهمیت د دې ټیم هسي د پن شوزو د زواک او د انجرو د علمی او ټکنالوژي ورته نشته ده یعنی د دې ټیم کومه هسي او کوم کوششونه چې دي سره تر سوال دي د دې څخه د معلوماتي چې افغان شزه هم زواک لري افغان شزه هم د علمی او ټکنالوژي لالار څخه کولای سي پرمختګ وکړي هغه هم استعداد لري یعنی دا د ټولو افغان شوزو د زواک او د انجرو د علمی او ټکنالوژي ورته ناشا یا هم سمبول ګرنل کیږي دوی په افغانستان او نړۍ کې په زرګونو انجنونو ته الهام ورکړی چې د علم او نوښت لاره تعقیب کړي یعنی دغه افغان روبوت جوړونکو انجنونو ټول افغانستان انجن ته هم چنان ټول نړۍ ټول جهان انجنونو ته دا الهام ورکړی دا پیغام پروژه تر چې ټولې افغاني انجنې ټولې د نړۍ انجنې باید علم او نوښت لاره تعقیب کړي یوازینی لاره د علم او نوښت لاره ده چې دوی کولای شي خپل پښون کې پرمختګ وکړي او د خپل ژوند هغه خپل هیلي او ارزوګانی لاس ته راوړي یعنی دوی د ټولې نړۍ لپاره یو مثال جوړ شو فایله افغان روبوت جوړون کې نجونې د لایقت، سخت کار او اراده یو روشانه بیلګه ده. دوی نړۍ ته وښودل چې د ستونزو سره سره نړیوالی بریاوی ترلاسه کیدای شي. اوس دوی د علم او ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، د دې لوست څخه موږ کومه پایله اخلو، کوم څه ترلاسه کوو؟ د دې لوست څخه زموږ هدف یا هم پایله چې ده، هغه دا ده چې افغان روبوت جوړونکي انجونې د خپل لایقت، سخت کار کولو او قوي اراده او هوډ درلودلو یو روشانه بیلګه ده. دوی وکولای شي چې نړی تداوشوی، که څه هم په ژوند کې ستونزې او مشکلات راځي، سختي راځي، ژوند له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ستونزو او مشکلاتو سربیره که چیرې یو انسان قوي هوډ ولري، قوي اراده ولري، سخت کار سره ترسره کړي او لایقت ولري، هغوی حتمن ضروري کولای شي چې د ستونزو باوجود نړیوال بریاوي ترلاسه کړي او په نړۍ کې خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. دی اوس د علم او د ټکنالوژي په نړۍ کې د امید او پرمختګ یو سمبول، یو مثال په توګه سره ګڼل کیږي او د ټولو افغان انجینرانو لپاره دا یو مثال دی. کچیري هر افغان انجینر یو استعداد ولري، یو لایقت ولري، هغوی د هر ډول سخت او ستونزمنو شرایطو باوجود کولای شي د خپل هنر او خپل مهارتونو په استفاده سره وکولای شي چې ټول نړۍ باندې خپل ځان وپیژني او خپل د ستونزو او مشکلاتو سره مبارزه وکړي. یعنی هر څوک کچیري په خپل ژوند کې ارمان لري، هغوی په هر ډول شرایطو باوجود هم کولای شي خپل هیواد، خپل کورنۍ، خپل ولس ته خدمت وکړي. یعنی زموږ د استاسو د نن ورځې د لوست څخه هم دا هدف وو، که څه هم افغان انجینر وي، سخت شرایط سره مخامخ شوی وي، ټولنیز ستونزې وي، مالی ستونزې وي، همدارنګه ځینې د علم په بهیر کې د علمي سرچینو د کمښت ستونزې وي، او همدارنګه د ویزې ستونزې سره دی مخامخ شوی، د سفر د کولو څخه د ستونزې سره مخامخ شوی وي، خو بیا هم د دې باوجود دی مبارزه وکړله، مقاومت یې وکړله او دی بالاخره وتوانېدلې چې په افغانستان کې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان د تاریخي افغان انجینر جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو د افغان روبوت جوړونکو انجینر اړوند یو څه معلومات ترلاسه کړي وي او پوسي وي چې دوی څوک وي، کوم ډول شخصیتونه وو. اوس هم د لوست پر اتلونکو برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. درنو او ګلالي زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دندې کې مې تاسو ته درې سوالونه چمتو کړي دي. همدغه درې سوالونه ته به تاسو په خپلو کتابچونو کې ځواب وایئ. ستاسو لومړی سوال: افغان روبوت جوړونکو انجینر د کومو ستونزو سره مخامخ وي؟ یعنی افغان روبوت جوړونکو انجینر کله چې دغه پروژې د سرته رسولو په دغه وخت کې د کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول؟ دویم سوال: د دوی د نوښت کومه پروژه ستاسو لپاره تر ټولو په زړه پورې ده؟ اولې، یعنی د دې دغه کوم نوښتونه چې د سرته رسولو و، کوم نوي اختراعګان چې د تر سره کړی و، په دغه پروژو کې ستاسو لپاره ستاسو په ذهن کومه پروژه په زړه پورې ده؟ اولې په زړه پورې ده. دریم سوال: د افغان انجینر لپاره د دې ټیم بریا څنګه الهام ورکوونکې ده؟ یعنی د دې د ټیم دغه بریا چې دې ترلاسه کړې دي، کوم پیغام او موږ او تاسو ته پرېښودل دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وو، اوسېږي او په یو څه باندې پوسي وو، اوسېږي. د نن ورځې لوست په هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درنه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان، شه وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا او احترامات مقبول کی قدر منو درونو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرق لاس پندن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زکون کی براترو غجور او صحت مند او سری د صحت جامع بم پتنوی درونو زکون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول په هیجی نن رز مر تاسو درس موضوع پند افغان مشور مرمن اور باندې نو افغان مشور مرمن په پیشن او د هغوی د ژوند سره به آشنایی پیدا کړو. تیر ورځ لوس کی مر تاسو افغان ربو چړون کی انجینر په پیشن دلی د هغوی د ژوند په حق معلومات
معلومات ترلاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره آشنا شول. په دې باندې وپوهیدل چې څنګه د افغان انجنونو کال شوي په نړۍ کې خپل ځانونه ته پیژندګلوي جوړ کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه یو اتلې زړورې افغان مېرمنې په حق معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق بشپړ معلومات ترلاسه کوو. نو له تاسو ټولو درنو او خوشاله کوللې زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پای پورې سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو کوللې زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم مختلف دینه چې تاسو لوست پیسې د تل په څیر باندې باید له تاسو ټولو خوشاله کوللې زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود اوسېږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد د نن ورځې سلر وشتم لوست موضوع نادیه ندیم ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت وو او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان له مشهورو میرمنو له جملو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه. میرمن نادیه ندیم پیژندګلوي. نادیه ندیم یو مسلکي فوټبالر ده چې په هرات کې زیږیدلې او په ډنمارک کې رالوی شوې ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم په خپله یو مسلکي ورزشکار یا هم فوټبالر ده کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې او په ډنمارک ښار کې رالوی شوې ده. یعنی میرمن نادیه ندیم په هرات ښار کې زیږیدلې ده خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تیر شوی، په ډنمارک کې رالوی شوې ده. هغه نړۍ کې د سپورت او د ټولنې او د الهام بخښونکي سری په توګه پیژندل کیږي. میرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورت او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخښونکي سری په توګه سره پیژندل کیږي. یعنی یو اتل ورزشکار په توګه سره پیژندل کیږي. شخصي ژوند د زیږیدنه په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څنګه چې مخکې ولوستل چې میرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زیږیدلې ده، خو مګر د زیږیدنې دقیقه نیټه یې په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګ وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یووړله. دوله چې میرمن نادیه ندیم پلار یې په خپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته عرض بله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم په خپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. میرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله نو هلته یې خپل نوي ژوند پیل کړل او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه د ډنمارک هورس پوهنتون په طب کې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولای شي. د سخت کار او ارادې یو نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. ولو چې میرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي، میرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک هورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همچنان میرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه و چې کولای شي په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنی میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورت په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په ټیپ پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ د کولای شوای چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یو نښه ده چې ټولو افغان ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څیر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوې ده. د فوټبال پیل په حق ریل ولوچی میرمن نادیه ندیم څو وخت په فوټبال پیل کړ او څو وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورت برخه وو په دې کې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړ. میرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. ل ټیم ویبرک او د بی 52 البرک څخه یې مسلکي سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبرک او بی 52 البرک څخه یې مسلکي سفرونه باندې پیل وکړه. د دوه دوه ټیمونو لاله څخه د خپل مسلکي سفرونه پیل کړه. د خپل حسي په برکت دوی کلبونو ته ورسېدل. یعنی میرمن نادیه ندیم لومړی د کوچني کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د خپل زیار، زحمت او مهنت له برکته د لوی کلبونو ته کامیاب شو او دوی کلبونو ته لار پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وزلیدله. په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اف لپاره ولوبیدل. ولو چې میرمن نادیا ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبیدله، یعنی دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل دې پکښې کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې اووه ګولونه ورکړل او درې پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیا ندیم په ډېرو کمو لوبو کې، یعنی په شپږو لوبو کې، دې وکولی شوای سرسو مخالفې لوبډلې ته اووه ګولونه ورکړي او درې پاسونه ورکړي، چې دا یو له پرمختللو کارکردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې وه. د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړې ونومول شوه. یعنی کله چې میرمن نادیا ندیم په دغو لوبو کې خپله کارګردګي، خپل استعداد ښکاره کړله، په ډېرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او همچنان درې پاسونه یې ورکړل. نو د دې د جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړې په توګه سره ونومول شوه. د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره قهرمانی. په 2014 کال کې د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوه. یعنی میرمن نادیا ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اپ ټیم لپاره ولوبیدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورتلینډ ټورنیز ټیم سره یو ځای شوله. په شلو لوبو کې یې نه ګولونه ورکړل، یعنی په شلو لوبو کې دې وکولی شوای چې نه ګولونه ولګوي. په 2018 کال کې ټیم د شزو د ملي لیګ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دی وکول شپې چې د شزو د ملي لیګ په ټیم کې د ملي اتلولي جایزه یې هم اتلولي ترلاسه کړي، یعنی د غورو لوبغاړو له جملو څخه وشمېرل شو. په اروپا کې ویاړونه. په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهور کلبونو سره لوبي وکړلې. یعنی میرمن نادیا ندیم نه یوازې دا چې په پورتلینډ ټورنیز ټیمونو کې کار سرته ورسوه لوبي ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلبونو کې هم لوبي ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د لس نمبر لباس اغوسته او د ښځو په فوټبال کې ستوري شوه. یعنی د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کومې لوبي سرته رسولې، په دغه لوبي کې د دې د لباس کوم شمیره چې وه هغه لس نمبر وو، او د شوزو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمیرل کېده. یعنی غوره لوبغاړی او غوره د ټیم غړی چې وه هغه میرمن نادیا ندیم وه. الهام بخش رول او میراث لولو چې میرمن نادیا ندیم کوم الهام بخش رول او میراث ورڅخه فاته دي. نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دي. کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیا ندیم په حق له خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومدار معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دي. یعنی قوي هوډ او اراده او تصمیم سره دی وکولی شوای تر څو په خپل مهنت، په خپل استعداد سره وکولی شي چې په نړۍ کې پر ځان ته پیژندګلوي پیدا کړي او ټول نړۍ ته دا ثابت کړي چې یو افغان ښځه کولی شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې باندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولی شي چې خپله کارکردګي ښکاره کړي او یو پیژندګلوي ځان ته جوړ کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولی شي او بریا ته رسیدای شي. د افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنی میرمن نادیا ندیم په دې باندې وتپنېدل تر څو نړۍ ټول خلکو ته دا وښيي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولی شي، مقاومت کولی شي او بریا ته رسیدګي کولی شي، او د ټولو افغان انجنونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره اسول. نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یو بیلګه ده. د نادیا ندیم په حق چې موږ هر کله خبرې کوو، نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یو بیلګه ده. کچیرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش نه وای کړې، نو هیڅکله به هم د خپل هیلو ته نه وای رسیدلې. نو د دې څخه معلومیږي چې میرمن نادیا ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثالی، یو هم بیلګه، یو هم سمبول دی. د هغې کیسې شي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنی د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه د عملی شي چې قچيري یو څوک خوبونه تعقیب کړي د هغوی په مرسته سره دی کولای شي تر بریا تر منځله پر ځانونو ورسېږي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړ کړي. هغې نړۍ ته د شوزو د لاسترونو یو نوی تعریف وړاندې کړه. هینې میرمن نادیا ندیم په خپل استعداد په خپل مهارت سره وکولای شي چې نړۍ ته د شوزو د لاسترونو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا سرګند کی چې یو شوزه هم کولای شي چې په ورزش یا هم د سپورت په برخه کې خپل کارګردګي خپل مهارت ښکارا کړی. یعنی میرمن نادیا ندیم د نه یوازې دا چې د افغان انجینر لپاره یو مثال دی بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کیږي چې هر څوک باید دغه سي خپل خوبونه ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هیڅکله خپل هیلو ته د پایټکی کښېنشتي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله که چیرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولای شو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د میرمن نادیا ندیم په حقله د هغې د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره آشنا شول. اوس هم د لوست راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې رسول ترنو زکون کو ستاسو کورنۍ دند کې ودانې سوالونه چې تاسو ټول درنه زکون کې به هم دوه سوالونو ته جواب پایس او په خپل کتابچو کې به نوٹ کوي. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال، نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسترولنې کوم دي؟ تاسو به د میرمن نادیا ندیم په فوټبال کې تر ټولو لوی لاسترولنې په حق لیکنه کوي. او هم چې نن ستاسو دویم سوال چې دی، د نادیا ندیم ژوند د افغان انجنیر لپاره څنګه الهام بخښون کړي؟ یعنی میرمن نادیا ندیم افغان انجینر لپاره کوم الهام پریشي دي، کوم پیغام پریشي دي او څنګه د هغې ژوند د افغان انجینر لپاره الهام بخښون کی ګڼل کیږي؟ تاسو ټول درنه زده کوونکي به هم دغه سوالو ته جواب ورکړي. نور نه درنه زده کوونکو هله من دیم چې تاسو یو څه باندې پوسی او سیږي یو څه مدنن د ورځې د لوست څخه تکړی چې میرمن نادیا ندیم څوک و، د چا لور و، په کوم ځای کې پیدا شوی و، سره و شخصیت و، په کوم ځای کې را لوی شوی و او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړ او څنګه وکولای سپی چې نه یوازې دا چې د افغان انجینر لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سی بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکی میرمن سپل. یعنی د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په حق له مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وخته دی وکړي چې تاسو یو څه زده کړي و اوسېږي او په یو څه باندې پوه سی ویس تر بل داسې ورځې پورې داشته پر چیز استا سو پدرانه چوپړه پر کې حاضرې جام د الله پمان شو وخت ولري درنو زکونکو.
ہر کرو سر گستا پڑے جل جادو رام کا دکلا ہوا ہو کم خط جیت دس دکلا ہوا ہو
دکرلا ہوا ہو رم خط جی دس دکرلا ہوا ہو